مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وای. د غرمې 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبري سات کې درته بیلابیل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونو کې به تاسو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه واوري. همداراز د امریکا د دفاع وزیر د ډرون بریدونو په حق لا د څرګندونو په اړه هم درته ریپورت لرو. نور ډېر ریپورتونه هم را سره شته. خو اول ملیحا مرزاده څخه د دې وخت تازه خبرونه اورو.
تړې مشي اول د خبرونو سټی کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټن نن په ناسا په دوره افغانستان ته تللی. نن به بیا د کوستان جرګې کې سوریدنه په سپریم کورټ کې کیږي. د شنګهای تعاون تنظیم سرمشي ځکه غړي هیوادونو په ایران کې مسله حوالولو لپاره د طاقت استعمال مخالفت ښودلی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدلو لپاره په ناسا په دوره دغه هیواد ته تللی دی. د هند په سرخه نوی ډیلی کې هغه خبریالانو سره په خبرو کې چې ورسره په سفر کې مل وو نوموړي ویل هغه غواړي د امریکایي او نیټو ځواکونو لوړ پوړي کمانډر جنرل جان الن نه د صورتحال د تجزیې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پینټا پلان لري په افغانستان کې امریکایي سفیر راین کراکر او د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک سره هم وویني. پینټا له هغې یوه ورځ وروسته افغانستان ته رسېدلی چې دوه مرګو برید کوونکو د افغانستان په جنوبی برخه کې 22 کسان وژلي. بلوري افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه پیښې د پلټنې حکم ورکړی دی چې د افغان چارواکو اوسیدونکو په خبره د افغانستان په مشرقي برخه کې د شروع په ورځ سهار مالی د نیټو په هوایي بمباري کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لوګر ولایت والی طاهر خان صبري وایي 13 عام کلیوال وګړي چې د یو واده لپاره راغون شوي وو د نیټو په هوایي بمباري کې وژل شوي دي. د هغه په خبره افغان حکومتي چارواکو وړاندې ویلي چې په وژل شوو کې مخالف وسلوال شامل دي. نیټو په خلی کړي چې د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په یو هوایي بمباري کې د طالبانو یو مهم کمانډر په نخښه کړی. د کوهستان کیس جرګې کې سوریدنه بنن بیا په سپریم کورټ کې کیږي. په پاکستان کې چارواکي د هیواد په شاته پاتې شمال غربي سیمه کوهستان کې په دې کې تحقیق کولو کې پاتې راغلي دي چې آیا هغه څلور جنکې چې د غیر لکانو سره په یو ویډیو کې په سندرو ویلو او پړکو کولو ښودل شوي دي آیا د ناموس په نامه وژل شوي دي او که څنګه. رپورټونه وایي چارواکو د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي چې د خراب موسم له امله ونه کړل شو د تحقیقاتي ډلې هلیکاپټر هغه کلي کې کوس شي چېرته چې د دغو جنکو کورنۍ اوسیږي. عدالت حکم ورکړی چې د زیارت ورځې د دغه جنکی عدالت حاضر شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه دا ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې دغه جنکی اوس هم ژوندی دی. د شروع په ورځ په دغه ویډیو کې خودلی الکانو عدالت ته د واقعې په اړه بریفینګ ورکړ. د هغوی درور وینا ده چې د ځایي قبیلې جرګې د څلورو ګواهانو په موجودګۍ کې دغه جنکی وژلی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بیجینګ کې د زیارت په ورځ د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزې پر مهال مشرانو په ایران کې د کوم قوت استعمال مخالفت وکړ او وی ویل چې نړیوال امنیت ته ګواښ رامنځته کېدای شي. د چین، روس، کازاکستان، کرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان مشرانو په یو ګډه بیانیه چې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په آخري ورځ یې لاسلیک کړ وی ویل د زور او طاقت له لارې د ایران مسله هوارول د منلو وړ نه ده او نه اټکل کېدونکې نتیجې مخامخولی شي. د شام په اړه مشرانو د خبرو اترو له لارې تشدد په ختمولو غږ وکړ. د دې سربیره په ټی وي په وینا کې د چین صدر هو جنتا ویلي بیجینګ به د شنګهای تعاون تنظیم غړو هیوادونو ته $10 بلین برابر کرزا ورکوي. خدای اونه ویل چې په کومو ساحو کې به استعمالیږي. هغه زیاته کړه د غړو هیوادونو پرمختګ سیوا کولو او د شنګهای تعاون تنظیم د طریقې کار په ډانچه کې دننه د اقتصادي همکارۍ پروژو د ملاتړ لپاره چین فیصله کړې ده چې نورو غړو هیوادونو ته به $10 بلین برابر قرض ورکوي. موږ غواړو د نړیوالو خبرو اترو او نړیوال سر پراخه کولو لپاره شنګهای تعاون تنظیم یو مؤثر پلیټ فارم جوړ شي. دغه بیانیه وایي غړي هیوادونو د منځني ختیځ په چارو کې د پوځي مداخلت مخالفت کړي. یاد تنظیم افغانستان ته هم د کتونکو درجه ورکړه چې اوس د ایران، پاکستان، هند او د منګولیا په شان درجه لري. په شام کې مخالف فعالین وایي د هیواد په همه ریاست کې حکومت پلو ځواکونو لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلي دي. فعالین وایي د کوبیر او مرزف په کلو کې په وژل شوو کې د شلو زیات ماشومان او د شلو زیاتې ښځې شاملې دي چې دوی ورته ټول وژنه وایي. د شام حکومت دا تورونه بالکل دروغ بللي دي. د ځایي همکاري کمیټې په خبره یوازې په الکوبیر کې اته اویا کسان وژل شوي دي. په واشنگټن کې د شام د ولس ملګرو په یو غونډه کې د خزانې سیکرټري تیمتی ګیتنر د عرب لیگ د هغه غږ ملاتړ وښودلو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړو هیوادونو ته د ادارې قانون اجازه ورکوي د کونسل د فیصلو سره سم ټول ضروري ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه،
موږ یعنی امریکا هیله من یو چې ټول ذمہوار هیوادونه به ډیر زر سره یوځای شي چې د شام د حکومت خلاف مناسب اقتصادي ګامونو په ګډون که ضروري وي نو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د ګامونو ووم باب چې تیره هفته یې عرب لیگ هم غوښتنه کړې وه په اخیستلو کې شامل شي.
فعالین وایي په یاد کلي کې د حکومتي ځواکونو لخوا بمباري وشوه، خو زیاتره وژنه د حکومت په لوه ملیشیا ځواکونو لخوا ترسره شوه. ایران پوښتنه راپورته کړې، آیا د نړۍ طاقتونه روانونه په ماسکو کې د هیواد په لانجمن اټمي پروګرام خبرو اترو ته تیار دي او که څنګه؟ د شروع په ورځ ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سار نړیوالې ادارې IAEA تورن کړه چې د غربي نړۍ د استخباراتي ادارې په توګه استعمالیږي. د ایرانی میډیا رپورټونه وایي د ایران د اټمي چارو د خبرو مشر سعید جلیلی دوه واري برتانی، فرانس، روس، چین، امریکا او جرمنی نه د 13 جون وړاندې په ملاقات کولو غږ کړي، خو ورته سره د عمل نه دي ترلاسه شوی. شوروپا ورځ د ایران صدر محمود احمدی نژاد ویلي غربي طاقتونه بهانې ګوري او د ایران سره ابتدایي خبرونه د انکار سره وخت ضایع کول غواړي، خو امریکا دا تورونه رد کړي. بلخوا غربي ډیپلوماټان اکثر په تهران تور لګوي چې د اټمي فعالیتونو لپاره وخت ترلاسه کول غواړي او د اصل خبرو اترو په حق له ارادې نه لري، خو ایران دا تورونه ردوي. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحا میرزاده وړاندې کړو. اوریدونکو، په دې غړی کې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه لرو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو ناڅاپي دوره افغانستان ته تللی. په کوهستان کې د 15 جنکو د وژنې په اړه به په سپریم کورټ کې نن اوریدنه کیږي. د دې پیښې سره د تړلو دو کسانو ورور وایي،
زما ژوند ته ډیر خطر ده، ځکه چې جرګې خلکو زه ټارګیټ کړی یم چې مطبوعاتو ته دا خبره ما راوستې ده چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه جرګې دا 15 واړه جنکۍ جلی وو.
د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي پاکستان کې د ښځو د حقوقو قانونونه د شتون باوجود هم د ښځو سره ښه سلوک نه کیږي.
څو پرې به موږ دا سوچ کوو چې نه ښځه چې کوم ده هغه بنیادمه نه ده، نو څه قسم د ریسپیشن څه قسم د امپلیمنټیشن نه کیږي.
په خوست کې قومي دښمنۍ او پکې د درنو وسلو استعمال په خلکو څومره اغیز کړي؟
پنځل لسو لکھے چې موږ د یو بل په مقابل کې جنگیږو. د دې جنگونو په نتیجه کې تقریبا د دوړو جانبینو نه سل کسون به مړ شوي وي، 200 لاکه پورې به د دې جانبینو نه مصرف شوی وي.
د دې ترڅنګ درته نورې مطبوعاتي کتنې، رپورټونه او مرکې هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورغلی دی او په کابل کې زموږ همکار حمید مومند را سره د وخت د ټلیفون په لیکه دی. هغه نه به د دې سفر نور جزئیات پوښتو. حمید مومند، ستړی مه شئ او که د دغه سفر په اړه نور معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
بل یک وخت به تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته را رسیدل دی. که څه هم تر اوسه پورې د سفر د اجنډا په اړه باندې څه نه دي ویل شوي، خو په پام کې ده چې دی په کابل کې د ناټو ځواکونو له عمومي قومندان، په کابل کې د امریکا له سفیر او له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره وګوري. د لیون پنیتا په حواله د سفر په درشل کې ویل شوی دی چې افغانستان ته د سفر اساسي هدف دا دی چې له خپلو قومندانانو سره وګوري او د افغانستان د حالاتو جاج واخلي. دا چې دی به د افغان مشرانو سره، د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو سره او نورو چارواکو سره به په کومو مسایلو باندې خبرې کوي، همدا شېبه د دوی ګډه خبري غونډه روانه ده. د افغانستان د دفاع له وزیر سره دوی په خبرې غونډه کې خبرې کوي او په دغه کې به د خپل سفر هغه ځانګړی اجنډا چې دی لري د افغانستان لپاره د هغې په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي. لیون پنټ له دلی نه کابل ته راغلی دی او تر څو پورې دا هم نه ده معلومه چې دی به د څومره وخت لپاره په کابل کې وي، خو البته دا شی یقیني ده چې دی به په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له چارواکو قوماندانانو سره دوی سره به په بېلابېلو مسایلو خبرې کوي او په ځانګړي ډول د افغانستان امنیت هغه مسله ده چې دی غواړي د هغې په اړه باندې د خپلو قوماندانانو نظر واوري. بل ګواښ
حمید مومند صاحب، تاسو لکه څنګه چې وویل چې دا د دلی نه تللی دی او دا په هندوستان کې و، لیون پنیټا اوس کابل ته لاړه، هغلته د ځینې خبرې کړې و، مثلا د ویلي و چې له هندوستانه غواړي چې په افغانستان کې فعال رول ولوبوي د هغې په بیا رغونه کې، نو د افغانستان چارواکو په دې اړه کوم تاسو چا سره خبرې شوې دي؟ داسې څه وایي چې دوی به په هغه دا ټولې خبرې خو سره تړلې نه دي، لکه د شانای کانفرنس هم روان دی، دغه کیسه هم ده، د هندوستان ته سفر او بیا دلته راتګ، بیا د پاکستان په باره کې هم ځینې خبرې په هندوستان کې کړې وي، نو دا ټول سره تړلې خو نه دي؟
تر اوسه پورې ګورې ګواښ صاحب په دې ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي. امریکایان تقریبا له ډېره وخته هڅه کوي چې د سیمې ستر قوتونه چې په هغه کې هندوستان، چین او ځینې نور هیوادونه شامل دي، دوی د افغانستان په مسله کې راښکل کې د افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له دوی نه مثبته ګټه واخلي. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، دوی د دلی کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له هغوی څخه وغوښتل چې دوی به د افغانستان په بیا رغونه کې او د امنیتي مسایلو کې فعاله برخه واخلي. هند که څه هم له تېرو 13 کلونو راهیسې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله برخه لري او اوس وسه له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون هم لاسلیک کړی دی، نو له دې نه وروسته تمه دا کېږي چې هندوستان به نه یوازې په بیا رغونه کې بلکې په امنیتي مسایلو کې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. هغه به په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې او د سنبالولو په برخه کې. د دې تر څنګ په تاسو د چین د شانګهای غونډې ته اشاره وکړه، د شانګهای د غونډې مسله هم تر ډېره پورې په همدغه مسایلو باندې څرخي. دوی غواړي چې خپله د چین د ولسمشر په حواله ویل شوی دی چې د شانګهای غړي هیوادونه باید له افغانستان سره د امنیتي چارو په برخه کې او د بیا رغونې په برخه کې فعاله ونډه واخلي. دا چې لیون پنټا په داسې موقع کې له څه ډول پیغام سره راغلی دی تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده. دی به د خپل خبري کانفرنس په محل باندې په دې اړه باندې به وضاحت وړاندې کړي. البته یو بل شی چې لیون پنټا په هغې باندې ټینګار کړو، هغه د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د بې پیلوټه یا د ډرون حملو په دوام باندې ډېر ټینګار کړی دی. اوس موږ تاسو په خبرونو کې درلودل چې د ابو یحیا النبی په نامه باندې د القاعده یو مهم مشر د پاکستان په قبایلي سیمه کې ووژل شو. دغه هغه پرمختګونه دي چې تقریبا امریکایان د ډرون حملو دوام ته دی خوشبینه کوي او دوی پرې ټینګار کوي چې تر اوسه پورې چې د دوی لخوا د ډرون کمې حملې کېږي د پاکستان په قبایلي سیمو باندې هغه تقریبا مؤثره تمام شوې دي او دوی توانېدلی دی چې په دا ډول حملو کې د القاعده وسلوالو مهم مشران په نښه کې او له منځه یوسي. نو دا په افغانستان کې به په کومو مسایلو په دغه مسایلو باندې به دی بیا هم څرګندونه وکړي او کنه دا به د دې خبري کانفرنس ته وروسته واضح شي.
سمه ده، ډېره مننه حمید مومند صاحب، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په کابل کې تاسو زموږ همکار حمید مومند اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا افغانستان ته د سفر په اړه تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا مخکې تر دې چې کابل ته نن لاړ شي، پرون په هندوستان کې د خپل سفر په مهال ویل چې په پاکستان کې بعد د ترهګرو په خوندي ځایونو د ډرون بریدونه ونه درې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هندوستان د دفاعي چارو په انسټیټیوټ کې د امریکا د دفاع وزیر د دغه څرګندونو تفصیل خپور کړي چې فرشته جلالزه یې غټ ټکی درته وایي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون په هند کې وویل چې پر پاکستان به د بی پیلوټه امریکایي الوتکو حمله دوام پیدا کړي. پنیټا زیاته کړه دا حمله به تر هغو پورې جاری وي چې متحد ایالات د تروریستانو په وړاندې له ځان څخه د دفاع اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر دا اعلان رد کړی چې شاید د بی پیلوټه الوتکو داسې حمله د پاکستان پر حاکمیت تیری وي. پنیټا وویل په دې مسله کې د امریکا حاکمیت هم مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو د ترنګلتیا په اړه وویل دا هغه پیچلې مسله ده چې کله مایوسونکی او کله هم ستونزمن وضعیت ته رسیږي. خو د پنیتا په وینا متحد ایالات له دې اړیکو ځان نشي لري کولای، نو د شکولو لپاره یې باید هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې دغه څرګندونې کړې دي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل له پاکستان سره روابط د امریکا او هند لپاره پیچلي دي، خو دواړه هیوادونه باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. لوین پنیتا د هند دفاع وزیر سره هم د نوي ډیلی او واشنگتن ترمنځ د دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی د ګډو پوځي تمرینونو د ترسره کولو پر امکاناتو هم بحث کړی دی. د اسوسییټډ پریس په لیکنه په تیر څه باندې ولسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د پوځي او دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. دواړه هیوادونه په کال کې د څه باندې 850 میلیارد ډالر په ارزښت تجارت کوي.
اوریدونکو تاسو له فرشتې جلال زید څخه واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي په د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونه همداسې جاری، او د پاکستان او امریکا چارواکو ویلي وو چې د دې میاشتې په څلورم نیټه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امریکا بې پلیټ الوتکو په شوي برید کې د القاعده دوهم لوی مشر ابو یحیی اللیبی ووژه. دا چې ابو یحیی اللیبی څومره اهمیت درلود او د دې شبکې د القاعده ډلې په کمزوري کولو کې به څومره اغیز ولري یا به پاغوی باندې څومره تاثیر ولري، په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان او امریکا چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په څلورم نیټه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په شوي برید کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی وژل شو. د اللیبی په سر امریکا د $1 میلیون انعام هم ایښی و. دا چې ابو یحیی اللیبی د القاعده شبکې لپاره څومره مهم و، په اسلام آباد کې د عربی ژبې د ټلویژن العربیا بیورو چیف او د القاعده شبکې په اړه څېړونکی باکر اتیانی وایي.
And the news is confirmed that he was killed, then it's a real and a big loss indeed for
کچيري. دا خبر رښتیاوي چې هغه وجل سوي دي، نو بیا دا په حقیقت کې د القاعده شبکې لپاره یو ډیر لوی نقصان دی، ځکه چې القاعده ابو یحیی اللبی د پاکستان او افغانستان لپاره خپل دوهم مهم مشر ټاکلی، او زه خدا هم وایم چې کېدای شي هغه په پاکستان او افغانستان کې دوهم نه بلکې اول مشر وو، ځکه چې هغه کس چې بن لادن په خپل د پاکستان او افغانستان لپاره مشر ټاکلی وو د هغه نوم اتیات الله وو، او تقریبا یو کال مخکې هغه په ډرون برید کې وژل شوی دی.
یو کم 50 کلن ابو یحیی اللیبی په افریقایي هیواد لیبیا کې په 1963 کې د جنوري په لومړۍ نیټه زیږیدلی وو، او د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د یو راپور له مخه اللیبی په 1990 کې افغانستان ته تللی وو، او په هغه وخت کې به یې د القاعده په روزنیز کیمپونو کې د جهاد تبلیغات کول. دا چې د اللیبی وژنه به په القاعده شبکه څه اغېز پرې باسي، په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری راته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل.
ما په نظر د دې وژنې دوه مهم اثرات دي. یو دا چې دا ډول وژنې القاعده به حیثیت یو تنظیم نور کمزوري کوي، ځکه چې دا مهال القاعده د خپل یو مهم مشر د وژنې له کبله وار له مخه تر فشار لاندې ده، او اوس به القاعده د مشرتابې د بحران سره هم مخامخ شي، او بل دا چې دا د امریکا لپاره کامیابی ده.
ابو یحیی اللیبی په کال 2002 کې پاکستانی چارواکو نیولی وو او امریکا ته حواله کړی وو. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن سره دوه ځله مرکه کوونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې څو کاله مخکې اللیبی دته یو خط او خپل لیکلی یو کتاب لیږلی وو چې ترې معلومېدا چې هغه یو ښه لیکونکی او شاعر هم وو. رحیم الله یوسفزی زیاتوي،
ابو یحیی اللیبی ځکه اوس مهم وو چې د دې زیات چې ډېر مهم کسانو هغه مړوي یا نیولې شوي وي، اپاتې کسانو کې د دې ډېر اهمیت و. او دا ده چې د ځکه هم ډېر مهم وو چې 2015 کال کې د امریکایانو سره باګرام په هوایي ډګر کې بندي وو. پنځه کسانو د القاعده چې دوی بیا دغه جیل نه فرار شو او تښتېدل، نو هغې نه پس د ده شهرت ډېر زیات شو. دوی بیا یو ویډیو هم جوړه کړې وه وخت کې، په هغې کې ابو یحیی لیبی ناصر الویشی عمر فاروق اور نور دو کسان چھو اگے دا دا خودل چ سنگ دی او تخت دل دے باگرام ون تک سیدنا مدا بیا دی تدل زیات شورت شو دے بیا زیات ویڈیو جوڑ کر او دا یو قسم دا درس ور کو پتے دے ور کو لے وئی خلق کو شمالی وزیرستان کے ہم دے پیجندا او دا بڑے عزت کے دے او بڑے جوڑ کو لے
رحم اللہ یوسف زے دا ہم وئی چ شمالی وزیرستان کی دا لیبی دا وجن نفس اس دا نڑیوالی ٹولے نے پمخ کی دا پاکستان دا دلیل چې د القاعده مشر ډاکټر ایمل زواهری د پاکستان په خوره نشته ډیر کمزورې شوې ده ځکه چې د اسامه بن لادن په شمول د القاعده ټول مهم مشران په پاکستان کې وجلې شوې او یا نیولې شوې دي
که پورتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو اور اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ په کوستان کې په واده کې د ګډا کولو د ویډیو لاره مخکېدو پس د پنځه جنکو د وژل کېدو د خبرونو وروسته حکم ورکړی چې که دغه جنکۍ نه وي وژل شوې نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي دا جنکۍ نه دی وژل شوې خو په دې واده کې ګډا کوونکي دواړه هلکانو پرون سپریم کورټ ته وویل چې دا جنکۍ د جرګې د پریکړې له مخې وژل شوې دي. احمد الله پر رپورټ لري.
سپریم کورٹ کے بعد کوہستان جرگے کیس اوریدنا نن بیا کی گی. تیر ماخام شپک بجے چکلا دا کیس اوریدنا د دمی ورستو یو وار بیا د چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې شروع شو. نو د خیبر پختونخوا هوم سیکرٹر عدالت ته ویل چې موسم د خرابۍ له وجې دغه پنځه زنانه د هلیکاپټر په ذریعہ اسلام آباد ته راونه رسولې شوې. چیف جسٹس هوم سیکرٹر خیبر پختونخوا ته ہدایت وکړو چې نن دی پنځه واړه زنانه عدالت ته حاضر کړي. د وقفې نه وړاندې کېدون کې اوریدنه کې په ویډیو کې چې کوم دوه هلکان بن یاسر او ګل نظر په ګډه خودلې شوي وو دوی عدالت ته وویل چې د جرګې په حکم پنځه واړه زنانه وجلې شوي دي. په دې موقع د اټارنی جنرال عرفان قادر وینا وه چې د واقعي تحقیقاتو لپاره یو ټیم متاثره علاقې ته لیږلی شوی وو او تحقیقاتي ټیم د رپورټ تر مخه داسې هیڅ واقع مخې ته نه ده راغلی. د عدالت د ودانۍ نه بهر د پیښه کې ککړ هلکان ورور افضل خان مطبوعاتو ته وویل چې پنځه واړه زنانه د جرګې په حکم وجلې شوي دي او ما سره ثبوتونه هم شته.
میرے بھائی
ہے
اور میرے جان کو اتنا خطرہ ہے کہ انہوں نے
دد بنا زما ارون دی او زما جون تا ډیر خطر ده زکه چې جرګي خلکو زټا گیټ کړی یما چې مطبوعات ته دا خبره مارا وستې ده. بل خبردار چې د تیری میاشتې په ډیر شمه نیټه جرګي دا پنځه واړه جنکې سلور گواهانو چې نمونه یې حاجی سفیر الله سالار خدم خان زیب حیات او نجیل دی په وړاندې او جلی وو چې دا گواهان په بلې قبلې ته گواہی ورکوي چې دا پنځه واړه جنکې دوی په وړاندې او جلی شوې دي او دې جنکو د وژنې فتوا مولانا جاوید تمان سیرین نے جاری کړی وا. د دې واقعي رښتو پولیسو ماته تحفظ را نکړو او ځکه نن سپریم کورټ ته راغلم نو پولیسو په خپل ولکه کې واغستم.
افضل خان د مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت د هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان هم موجود وو. هغه مطبوعاتو ته ویل چې افضل خان د منګ ته ثبوتونه راکړي د پیښه کې ککړ خلکو په ضد به منګ کاروایی وکړو.
افضل جو ہے میں اس کی پرسنل سکیورٹی دیتا ہوں کوئی اریسٹ نہیں ہے.
زدا افضل خان د حفاظت ذمہ داری اخلم او دا هیڅ چا نه دی گرفتار کړي. افضل خان هغه واحد کس ته چې چې دا واقع شوې ده. زه د ټولو په وړاندې افضل خان ته دا وایم چې دا د زمونږ خواله راشي او دا چې د کومو ثبوتونو خبره کوي چې څلور گواهانو په وړاندې دا جنکی وجلې شوې دي دغه ثبوتونه دې مونږ لا راکړي. مونږ به نه صرف په دې واقعې کې ککړ کسانو خلاف پرچه کټ کړو بلکې کاروایی به هم کوو.
د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې زنانو تحفظ لپاره مختلف قوانینو کې د ترامیم وروسته اوس زنانو ته انصاف ترلاسه کېدل شروع شوې دي.
کو اول موجود کو هغه پوره طریقے سره دو قسم ته جرایم دفاع نه کوله او شکم قانونو کې ترمیم مشول په دغه ترمیم په نظر کې چې کوم مجرم دی هغه مجرم ته سخت نه سخت سزا ملويږي او په خوا به دغه په کې د جن بخشه په کې امکان زیات وو. او د دې کې په لکه د لزینمې چې د ماته په کم کړل شي دي خلک داسې کیسونه وړاندې کی او عدالتونو ته او پولیس ته چې په دغه ذریعہ باندې هغه انصاف ملاوي شي. لکه دا جرایم اول هم د دینه زیات وو اوس هم خو زیات دي خو درې چې هغه مخ په وړاندې اول نه راتلل دونه.
محمد عاصم زیاته کړه چې تیر وو کالو کې د زنانو د تحفظ لپاره و قوانین راغلي او یا په دې کې ترمیم وشو چې پکې په زنانو تیزاب شیندل سرپرست او نابالغه اکټ کې ترمیم کول غیر ملکیانو سره واده کولو قوانین کې ترمیم جهیز حواله سره د حدود آرډیننس حواله سره او قانوني شهادت حواله سره قانون راتلل او زنانه د کار روزګار په ځایونو کې تنګولو حواله سره تحفظ بل هم مخې ته راغلی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په پاکستان کې د زنانو د تحفظ لپاره یو شمیر قانونونه جوړ شوي دي او تیره میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بشري حقوقو په قومي کمیشن د قانون په جوړولو هم لاسلیک وکړ. خو دا چې د ښځو لپاره جوړ شوي قانون عملي کیږي او کنه، په دې اړه د انیسا جمل رپورټ اورو.
تیره میاشت خیبر پختونخوا په کوهستان کې د یو واده ویډیو لخپریدو وروسته جرګې فیصله وکړه چې په دغه ویډیو کې خودلې شوې څلور ښځې دي وجلی شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه ښځو د کوهستان د رواجونو پر ضد یو قدم اوچت کړی وو. په ویډیو کې ښکاره شوې د دغه ښځو د وجنې په اړه مختلف رپورټونه راځي، خو د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند او د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دغه څلور واړه ښځې محفوظ دي. په پاکستان کې د زنانو د تحفظ لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوي دي او تیره میاشت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بشري حقوقو د قومي کمیشن یو قانون هم لاسلیک کړی، خو د قوانینو د جوړېدو وروسته په هغه ډېر کم عمل کیږي. لیکوالا او د بشري حقوقو کارپوها ګلمینا بلال وایي چې د کوهستان پېښه لومړی او اخیری نه ده، او تر څو پورې چې یوې ښځې ته د انسان په نظر نوي کتل شوي، تر هغې په پاکستان کې ښځې محفوظه نشي کېدی. ګلمینا بلال زیاتوي، د عوامي نېشنل ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر نمې چې کله وپوښتل چې د ښځو لپاره جوړ شوي قوانینو په عملي کېدو کې ستونزې څه دي او ولې د کوهستان په شان پېښې مخې ته راشي، نو د هغې ځواب څه دارنګ وو. د پاکستان د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د یو رپورټ تر مخه په کال 2013 کې په یاد هیواد کې زنانو سره د زور زیاتې او د تشدد څه د پاسه 8.5% پیښې مخې ته راغلي دي، چې د کال 2013 په نسبت پکې 6.5% زیاتوالی شوی دی.
د انیسا جمل رپورٹ مورد اوریدونکو. آل پاکستان سی این جی اسوسیشن ټول پاکستان کې د سی این جی سټیشنونو د نامعلومه مودې پورې د بندولو اعلان کړی او د دوی وینا ده چې تر څو حکومت په سی این جی باندې د ټیکس فیصله واپس وانخلي، تر هغې به د هړتال رواني. د هړتال پرون شروع شوی او نن یې دویم ورځ ده. او رابعه اکرم خان پر رپورٹ لري.
آل پاکستان سی این جی اسوسیشن د حکومت له طرفه په سی این جی د اضافي ټیکس لګولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او د ملک ټول سی این جی سټیشنونه د نامعلومه وخت لپاره بند کړی شوي دي. د سی این جی اسوسیشن صدر غیاس پراچا مشال ریډیو ته وویل چې اغوی دا قدم د حکومت د دې اعلان په خلاف اوچت کړو. اغوی زیاته کړه،
حکومت په سی این جی نوې ټیکس لګول غواړي چې لکه بله به سی این جی 45 روپۍ ګران شي او زموږ کاروبار سره به د کور د ضرورت شیان هم ګران شي. موږ حکومت ته په دې حق لا سو واري لیکلي دي، خو اغوی زموږ خبره نه مني. په دې سبب موږ د نامعلومه وخته پورې د هړتال اعلان کړی دی او سبا له به هم د اسلام آباد په بلو ایریا کې احتجاج کوو.
د سی این جی سټیشنونو د بندیز په اړه عام اولس څه قسمه مسلو سره مخ کېدی شي، د دې په هکله یو تن جمشید خان وایي،
سی این جی د وجه نه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی، ځکه چې نن سبا کوم ټرانسپورټ ټول سی این جی باندې
باندې دي او چې سی این جی بند شي نو زمون ټول روزګار ګډوډ شي تک را تک کې مسله شي دا خو د حکومت ذمہواری ده چې هغې د ټیکسونه کم کړي ډېر دم کمې کړي چې کم هر یو کس په خوشحالۍ سره ورکولی شي
یو بل کس چې پېښور سیمې سره تعلق لري وایي چې په دې ګرانه ګرانې کې دوه وخته روټۍ نه پوره کیږي نو دا به څنګه پوره کوو کله چې مشال ریډیو د پېټرولیم د وزارت یو چارواکي عرفان اشرف کازینا په دې اړه تپوس کړو نو هغه ویل
زمونږ د منیسټری آف پیٹرولیم طرف نه هم دغه دی چې دا سټرایک چې دی کم کوي د دې بالکل لغنشته دی جواز نه جوړیږي بل خبره دا ده چې منیسټری چې کومه ده منیسټری آف پیٹرولیم ایس ټیکس نه دی لګولې یا نوې لیوی مونږ په سی این جی باندې نه لګولې
د ذکر ور دا چې د دې اضافي اعلان د حکومت لخوا په بجټ کې د فینانس بل تر لاندې شوی وو رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې راځي ل ملیحا مرزاده د خبرونو سټ کې وره
د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په ناسا په دوره افغانستان ته تللی دی بلوري افغان ولسمشر حامد کرزی په لوګر ولایت کې د نیټو هوایی بمباری د پیښې تحقیق حکم ورکړی چې پکې اتلس کسان وژل شوي نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوهستان جرګې کیس اورېدنه بیا کیږي د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزه کې غړي هیوادونو د ایران خلاف د کوم طاقت استعمال مخالفت ښودلې دی د شام په هماري اسد کې یو شمېر کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي او ایران د غربي طاقتونو نه پوښتنه کوي آیا د هیواد په لانجمن اټمي پروګرام خبرو ته تیار دي که څنګه
ل ملیحا مرزاده مو د خبرونو سرټکی واوریدل اوریدونکو وس ل سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې اورو
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون خپل سرغو کې د غټ خبر پتو غلی کې چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په وړاندې د درغلو کیس کې خپل زوی پیښ شو دا خبر د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس داسې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس وایي کده د زوی مجرم ثابت شو نو د خلاف به سخت کاروایی کولای شي او جنگ ورځپاڼې خپل سرغو کې د دې خبر په باب لیکي چې د چیف جسټس وینا ده چې د عدلي بدنامولو کې کسوک هم ککړ وختل نو هغه به هیڅ چری معاف نه کړی شي شریک اواز ورسپانه دا خبر د غټ خبر پتو غلی کی چې ارسلان سکینډل کیس کې چیف جسټس افتخار محمد چودري خپل زوی او ملک ریاض سره د ریکارډ عدالت ته رابللی دي او سی یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې نن مشرق ورسپانه خپل اداریا شمالي وزیرستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په حواله لیکلی ده او وایي چې دغه سیمه کې ترتیا پولیس سٹورونه دي خو ولې دا سٹورونه یوازې تر کاغذي کاروای پورې محدود دي او پزمکه هیڅ وجود نه لري اداریا وایي چې دغه رنگنور قبایلی سیمو کې هم د یوټیلیټی سٹورونو په ګډون نورې مختلفې محکمې موجود دي چې صرف نوم لري او کارمندان پرې تنخواګانې اخلي قولې د دې هیڅ وجود نشته او نه د دې نه د قبیلی سیمو خلکو ته فائده رسی ادارې اخر کې وایي باید چې متعلقه چارواکي د دې ټولې معاملې په سختۍ سره نوټس واخلي او داسې کارونو کې ککړ ټولو خلکو ته سزا ورکړي چې دا شان د قبیلو په نوم د لوټ مار سلسله بند کړي ایکسپریس وس په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري درغرو کې د ککړتیا په خبر باندې د خپل زوی ارسلان افتخار خلاف د پیسو اغستو په تور کې د خپل اندې نوټس اغستې دي ادارې وایي چې د دې نوټس اغستو وروسته په میډیا او نور حلقو کې بحثونه شروع شوې دي خو کله چې تیر ورځ سپریم کورټ ته ارسلان چودري پیښ شو نو د رسنو سره خبرو کې نوموړی وویل چې دا تورونه په دروغو اډانې دي او د ځان نه جوړې کړې شوې کیسې دي او هغه داسې هیڅ کار نه دی کړی چې هغه په ملامت وي ادارې زیاتوي چې دا اوریدنې په وخت د اټانی جنرال عرفان قادر او د چیف جسټس افتخار محمد چودري ترمنځ دلایل د توجه وړ دي په دې موقع باندې د اټانی جنرال وینا وا چې د ضابطه اخلاق مطابق چیف جسټس د دې مقدمه سماعت نه کوي ولې د دې په جواب کې چیف جسټس په خپل ریمارکس کې وویل چې موږ ته د ضابطه اخلاق پته ده او دا ذاتی معاملې نه ده بلکې دا د یوې ادارې د عزت معاملې ده اداریا اخر کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د دې مقدمه په حق له اختیار عدالت ته وړاندې شي خو ځینې خلک وایي چې دا مقدمه د یوې ایجنډې تر لاندې مخې ته راوړې شوې ده نو باید چې په دې معاملې باندې د غیر ذمہوارانه رائے ورکړي ولونه ډډه وکړي شي او د فیصلې دراتلو انتظار وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اردوونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مدوات درورو. ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په مخ په زیاتېدونکي شمېر باندې لیکنه کړې ده او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پورې اړه لري. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلي امریکا د هند حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې لا نور تعمیراتي رول ولوبي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو.
ګارډین ورځپاڼې د ډرون حملو د شدت په باب لیکي چې امریکایي صدر باراک اوباما د نړۍ په شاته پاتې برخو لکه وزیرستان، یمن او سومالیا کې پټو مخالفو وسلوالو پر ضد د کومې وسلې استعمالولو انتخاب کړی. له دې سره لږ تر لږه دوه مهمې اندېښنې تړلې دي. لومړی دا چې په امریکا کې انتخابات کېدونکي دي او د ریپبلیکن ګوند نه یو مهم مخالف امیدوار مخې ته راغلی دی چې د انتظامیې لخوا دا تاثر ورکړل کېږي صدر یې یو قاتل دی. دویم اندېښنه دا ده چې پر الفاظو بې له ځنډه عمل کېږي. رسپانا لیکي ډرون بریدونه له هغې وروسته نور هم زیات شوي دي کله چې په شیکاګو ښار کې د نیټو سرمشریزه د سامان د رسه تړل شوو لارو په سر د پاکستان او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې ځنډ له منځه وړلو کې ناکامه شوه او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې ډرون بریدونو 9 کسان ووژل. رسپانا د ډرون بریدونو په اړه پوښتنه اوچتوي په داسې حال کې چې امریکا دعوه لري د نهې د ورځې برید کې د القاعده دویم مهم مشر ابو یحیی الیبی په وژل شو کې یو دی. نو آیا دا بریدونه سم دي او آیا د شمالي وزیرستان سیدون کی سم وای چې دا غوی په خبره د ډرون بدونه د دوی سیمه لا یو بل نه پری کوي. رسپانه دي کی ډیر خلک د ډرون بدونه نه د بچ کېدلو په مقصد لسیمه تختیدل دي او چې څوک پاتې دي د ډرون بدونه په یره کې دي. ګارډین لیکي دا هر څه د اوباما لپاره سوالونه پورته کوي چې دا هر څه به څنګه او چرته ختم شي او زیاتوي د الیبی ځای به حتمن بل څوک واخلي او که بیا داسې ده چې آیا ډرون بریدونه د امریکا د طاقت یوه مستقل برخه جوړه شوې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي امریکا د هند حوصله افزایی کوي چې په افغانستان کې د زیات فعاله کردار ولوبوي چې د کلونو راهیسې د پاکستان خواهشاتو ته په کتلو سره د نوي دلی کردار محدود ساتل شوی و. رسپانه په دې حقله لیکي کېدای شي دا په پاکستان د فشار راوستلو لپاره وي چې د افغانستان په اړه نرم دریس خپل کړی. پاکستان د هند لخوا د افغانستان سره نږدې اړیکې د جوړولو سخت مخالفت ښودلې دي. رسپانه د لوړ پوړو دفاعي چارواکو له خولې لیکي دوی د دې پیژندنه کوي د افغانستان په اړه هند ته ډاډ ورکول یو بدلون دی خو ویل دا یو انقلابي بڼه لري. د یو لوړ پوړي چارواکي په خبره پاکستان ته په دې اړه هیڅ یره نه ده پکار چې هند په افغانستان کې لا نور تعمیراتي رول لوبوي. رسپانه د یو بل دفاعي چارواکي له خولې لیکي دا چې غربي طاقتونه د افغانستان نه د تللو تیاری کوي دا د دغه هیواد لپاره ډیر نازک وخت دی چې امریکا په دې پوهه ده د سیمې نور هیوادونه به نور مهم رول ولوبوي. داغه په خبره د افغانستان په اړه هند سره معاملې ته لا نور ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د 13-15 میاشتو په دوران کې د وژل شوو په سلګونو خلکو په وژنه تشویش څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د انساني حقوقو لپاره کارکونکو هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي وایي د 13-15 میاشتو په موده کې په کراچۍ ښار کې 30 کسان د نامعلومه کسانو د ګولو ښکار شوي دي. د یاد شوي کمیشن د سند څانګې مشر امرنات مشال رډیو ته ویلي دي چې زیاتره وجنې د جبني، سیاسي او فرقیزو تربګنیو له وجې مخې ته راغلي دي. منگ پدے وجنو اندیخنا خودلے بے شکا پلگ مودہ کے ڈیر زیاد خلق وجل شوی دی. دکٹی پاڑی پسیمہ کی چکم وجن را مخیط شوی دی حغا جبان رنگ لری. دلیاری دا عملیاتو پا محال را منستشوی وجن بیا زان لرنگ لری. دا غشان سیاسی او فرقیزون خطو کی هم دیر وجن شوی دی او دا رجحان پا خار کی وقت پا وقت خطرناک بنا خپلوی. پدے مودہ کی دا تاوتریخوالی دا زیادر پیخو مرکزونا اورنگی تاون، لیاری تاون او دا خار مرکزی برخوی. لیاری تاون کی دا امنیتی ادارو لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې تر 150 زیات کسان وجل شوي وو چې د پولیس سرتیرو په ګډون پکې خزي او ماشومان هم شامل وو. د دې ترڅنګ د خار په مرکزی سیمه کې د مې په 28 نیټه د سندي ملت پال ډلو په لاریون د ډزو پترس کې 12 کسان وجل شوي وو. د خار اورنګ ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې هفته په موده کې په لږونو کسان وجل شوي وو. دغه کسانو کې د یاد سیمې د فرید کالونه یو شمېر کسان هم شامل وو چې د وارثانو په وینا یې دغه ټول
او خپل سبق به پوښه او به زره راو او مونږ هو نشته مونږ غریب خلک ګروره زما خو ملامت زه خو هیڅ نشم ویل.
علاوالدین خپل مزدوري کوله د خپل د دوله سخاري کوله نه دی د سوچ بیا په پارټي کې او یادې په یو بل لار کې او په هیڅ کې نو د خپل خواري کوله خپل ساده فاده د خدای عجز زوی میو.
زما رو چې ګندل د فولاد او دا د رکشر ډرایور د شپک بچانو
د شناختی کارڈ چیک کر اور ٹول ایڈریس معلوم کر دہشت گرد بدمانی چکم دے حملہ اکڑا گولی اوشت
پریت کالونه د اورنګ ټاون هغه سیمه ده چې د سرک یوې غاړې ته یې پښتانه او بلې غاړې ته یې اردو ژبه ویونکي په ګڼ شمیر کې اوسیږي. د ایم کیو ایم ډلې د مطبوعاتي دفتر په وینا تیرو پنځو میاشتو کې د دوی د ډلې اته اتیا کسان په نښه شوي دي. د دې نه علاوه د پیپلز ګوند لیاري امن کمیټۍ ایم کیو ایم حقیقي سندي ملت پاله ګوندونو غړي هم د دغې پیښو قرباني شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل وایي وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه دي چې په دغه پښتنو کې د دوی د ګوند غړي او عہدیداران هم شامل دي.
د نوې کال د لومبې ورځې نه راواخله تر د څلور ورځې درې ورځې مخکې پورې د عوامي نېشنل پارټۍ څلور پنځوس کسان شهیدان کړي شوي دي، چې په دې کې د وارډ سینیئر نائب صدر، د وارډ جنرل سیکرټري، وارډ نائب صدر او مختلف کارکنان چې کم دی مطلب دار شهید کړي شوي دي. فقیر کالونه، فرید کالونه کومه چې د اورنګي ټاون سره او د دین علاوه چې کم دی په کورنګي کې میموداپور، نارت ناظم آباد کې، ډسلوا ټاون، دا علاقې چې کمی دي دا زیاتې متاثره دي.
د تیرو پنځو میاشتو په موده کې د شیا او سنی مسلک سره تعلق لرونکي وکیلان او ډاکټران هم وژل شوي دي، چې د پولیسو په وینا دغه وجنې فرقیز رنګ لري. کراچۍ پولیسو که څه هم وخت په وخت د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو عناصرو د نیولو دعوې کړې دي او ویلي دي چې د روان کال د شروع راهسې دوی د پنځوسو څخه زیات هدفي وجونکي نیولي دي، خو بیا هم د ښار په مختلفو برخو کې د هدفي وجونو او اخوډب پیښې دي چې لا هم روانې دي. ظفر کریمي، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو د سیمه ایز همکارۍ شانغای دو ورځنی کانفرنس کې چین، روس، د مرکزی شیا هیوادونو، افغانستان، پاکستان او هندوستان برخه واخیسته. دوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي حالاتو او دغلته د سرمایه‌کاري په اړه خبرې وکړې. ریټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې د دې هیوادونو پریکړې د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره ګټه لري. د دې رپورټ غټې برخې ما بشیر ګوښته ستره وړي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د چین ولسمشر هو جینتا ویلي چې د روس، چین او مرکزی ایشیا ملکونو بلاک په افغانستان کې لوی رول لوبول غواړي. نوموړی دا خبرې د شانای د همکارۍ له کانفرنس وړاندې په یوه مرکه کې کړي. په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي اندېښنه لري چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د مرکزی ایشیا په هیوادونو کې بې ثباتي رامنځته کېدای شي. د چین ولسمشر د دې هیواد سرکاري ورځپاڼې ته ویلي چې د سیمې هیوادونه به له افغانستانه بهر ته د خپرېدونکو ګډوډیو اداره کول په خپله غاړه اخلي او غواړي چې د افغانستان په سوله ییزه بیا رغونه کې رول ولري. هو جینتا زیاته کړې چې د سیمې او نړیوالو مسلو په اړه به همکاري او اړیکې نورې قوي کړي. ریټرز خبری اژانس لیکي چې د شانای د همکارۍ اداره په 2001 کال کې جوړه شوې او روس، چین، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. پاکستان، ایران او هندوستان په غونډه کې برخه اخلي خو غړي نه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د میلمه په توګه برخه لري او کېدای شي هیواد ته په راتلونکي کې د دې ادارې د څارونکي حیثیت ورکړل شي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د اتوار یا یکشنبې په ورځ افغان چارواکو وویل چې چین او افغانستان به ډېر زر د اړیکو د پراخولو یو پلان اعلان کړي چې د چین لخوا د غربي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې د اقتصادي همکارۍ ترڅنګ د نور رول لوبونې خواهش ښیي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د چین سره به یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ریټرز خبری اژانس په وینا د افغانستان د نږدې ګاونډیانو پاکستان او ایران ترڅنګ روس او هندوستان هم غواړي چې په افغانستان کې د اغیز ولري. هندوستان د نړۍ ښه پر مخ روان اقتصاد لري او د چین په شانې د افغانستان د قانونو او زیرمو په برخه کې ښه ډېره سرمایه کړي، خو چین د افغانستان سره په تجارتي لحاظ ډېره راکړه ورکړه لري. خو رویټرز خبری اژانس وړاندې لیکلي چې چینایي کارپوهان وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو سره به چین په افغانستان کې په پراخه کچه شتون ونه غواړي.
یو څېړونکي ویلي چې چین په دغه هیواد کې د قانونو پر راوستلو کې سرمایه کاری کړې او په راتلونکي کې به هم په ورته کارونو کې پیسې ولګي، خو زیاتوي چې د چینایانو شتون به په افغانستان کې د امنیتي حالاتو پر ښه والی او قراری ولاړ وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې ویل کېږي یو چینایي کمپنۍ د افغانستان په لوګر ولایت کې د عینکو د مسو د کان د ایستلو کارونه پیل کړي، په یاد سیمه کې د لرغونو تاریخي آثارو د ویجاړېدو له امله د یاد هیواد دننه او هم په لویدیځه نړۍ کې اندېښنو سر راپورته کړی. دغه موضوعات د روانې میاشتې په څلورمه او پنځمه نېټه په واشنگټن کې شوي د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وڅېړل شول چې حال به له هارون بچا وورو.
دغه دو ورځنی نړیوال کانفرنس د منځنۍ آسیا او د شمالي او جنوبي کفکاز د سیمو د مطالعاتي څانګې سی اے سی آی او د نړۍ د کلتوري ورثو د بیرته رغولو د اتحادیې آرچ په شریک نوښت د واشنگټن په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړ شو. د کانفرنس ته د اروپا له یو شمېر ملکونو او افغانستان څخه د لرغون پیژندنې او کان کیندنې نومیالي ماهرین بدل شوي ول چې په یادو برخو کې له امریکایي پوهانو سره په ګډه هغه امکانات وڅېړل چې د دوی په اند د افغانستان د تاریخي آثارو د خوندیتوب له پلوه مهم دي. د یادې غونډې د دویمې او اخرنۍ ورځې نشست په خپلو مقدماتي خبرو کې د سی اے سی آی مشر ډاکټر فریډریک سٹار د لوګر ولایت د مسینک د سیمې په یادولو وویل چې دغه ساحه د مسو د ذخیرو له پلوه د نړۍ یو له ډېرو مړو ساحو څخه ده، خو که چینایي کمپنۍ یې په کیندلو کې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونه لري نو ناوړه نتایج به وزېږوي. نو په دې وجه دا موضوع ډېره غټه ده. دا کې یوې خواته د نړۍ د تر ټولو غریبو ملکونو څخه د یو لپاره د ګټې وټې یوه مهمه وسیله ده، نو بلې خواته د یوې لویې کچې د تباهۍ سبب هم کېدلی شي. تاسو به دلته د راغلیو کان کیندنې له ماهرینو واورئ چې که د یوې لویې پروژې په ترسره کولو کې ځینې غلط ګامونه واخیستل شي نو کومې خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي، او بیا د دغې بربادۍ په خپله تصور کولی شي. خو دا ده چې اغېز یې د ژوند پر هر اړخ پریوزي او هغه هم د اوږدې مودې لپاره. نوموړي د واشنگټن د غونډې عمده هدف ته په اشاره زیاته کړه چې موږ غواړو د مسینکو د پروژې اقتصادي او هم کلتوري ګټې د دې هېوادو لستا په یوه وخت ورسیږي. کانفرنس په وینا کې یو فرانسوي لرغونپوه فلیپی مارکس چې د 1300 کلونو راهیسې د یو فرانسوي ادارې په استازیتوب او د افغان حکومت په مرسته د مسینک په سیمه کې د بود مت د تاریخي آثارو د کیندنې کارونه پر مخ وړي، خپل دغه کار له یو شمېر چیلنجونو ډک وباله. دا سې یو لویه ساحه تر پوښښ لاندې راوستل دا یو ستر کار دی او موږ له سختو ننګونو سره مخ یو. په لومړي فرصت کې دا ویلی شو چې دا یو افغاني موضوع ده. کوم شي ته چې اړتیا ده نو هغه دا دی چې څنګه کولی شو د افغانستان تاریخ اساسی محفوظ وساتو، او د دې لپاره دا هم ډیر مهم دي چې افغانان تربیه کو، د غوی کاری ظرفیتونه لوړ کو ترسو په دې عملیاتو کې خپل یو رول ولوبوي. نو موږ د غونډې ګډونوالو ته د مسینک په غرونو کې د بود مت د وختو د مندل شو مجسمو او دغه لرغونی انساني تهذیب د وړو وړو خارګوټو تصویرونه هم خودل، او دغه قیمتي آثارو د خوندي کولو په خاطر یې له نړیوالو مالی ادارو څخه د مرستو غوښتنه وکړه. دغه راز د امریکا په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او فلم جوړونکي برنډ هفمن خپل یو د مختصر دورانیه فلم نندارې ته وړاندې کړ چې د مس اینکو تاریخي مناظرې پکې راټول کړي دي، او پکې خودلی چې د مسو د استخراج په چینایي پروژه کې د لرغونو آثارو حفاظت یقیني نکړی شي نو دا به هم لکه د بامیانو د غو په څیر چې طالبانو په بمونو والوزول له منځه لاړ شي. کانفرنس ته په خپلې وینا کې د آرچ په نامه د تاریخي آثارو د خوندي کولو د امریکایي ادارې مشر ډاکټر کیرل بینرډ هغه ځانګړې سپارښتنې مخې ته کېښودې چې د نوموړي په خبره د دغه غونډې ګډونوال ماهرین پرې د دوو ورځو د خپلو بحثونو په ترڅ کې اصلاح شوي دي. نوموړي هغه مفکورې غلطې حساب کړې چې وایي اول دې لرغوني آثار محفوظ کړل شي او وروسته دې د مسو استخراج پیل شي. زمونږ کارپوهانو دا وویل چې په حقیقت کې دې مسلې ته یو ټولیز نظر کول دي. باید چې د کان کیندنې د ټول پروسس پر مهال د لرغون پیژندنې، چاپیریال ساتنې او د کان استلو په برخه کې د کارکوونکو خلکو ترمنځ په مستقیم ډول د رابطې او همکارۍ یو نظام موجود وي، ځکه چې دا کار د ټولو خواوو په حق کې بهتر دی او د کېدلو وړ هم دی. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د مسینکو په پروژه کې ښکېل ټول خواوی باید خپلې پالیسیانې په ډېره شفافه او رڼا طریقه یو له بل سره شریکې کړي. همداراز د کانفرنس په سپارښتنو کې د افغان او چینایي حکومتي ادارو ترمنځ د مسینک د شوي تړون د جزئیاتو په اړه افغان ولس ته د معلوماتو ورکولو خبره هم په ګوته شوې ده. کانفرنس ته وویل شول چې دغه چینایي شرکت چې د سی ایم جی په نوم یادیږي او د مسینکو د استخراج تړون یې ترلاسه کړی، ته هم د واشنگټن په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خصوصا ستاسو د مهمو خبرو خبرو ته حاضر نشو. د کانفرنس پر مهال که سهم د میسینکو د لرغونو آثارو په خوندي کولو کې د افغان حکومت د اړوندو ادارو لخوا د شوو وروستیو هڅو یادونه وشوه، خو ورباندې زور راوړل شو چې په دغه لړ کې خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې لزینو خیلونو او قبیلو سره درنې وسلې دي او د زمکو غرونو او ځنګلونو د ملکیت په سر شخړو کې لدی وسلو کار اخلي. دا څومره زیانونه اړي او حکومت په دې اړه باندې څه وایي؟ دا به د نقیب الله متنوال په رپورټ کې وره.
د افغانستان په خوست ولایت کې د ځنګلونو، صحراو او حتی په دولتي ځمکو د ځینو قبیلو او خلونو ترمنځ کلونه وشول چې نښتې او اوږدې جګړې کیږي. دوی په دې جګړو کې درنې وسلې لکه راکټ لانچر او میزایل هم استعمالوي. په سلګونو ځوانان پکې مړه او ژوبل شوي او تر څنګ یې عام ژوند باندې هم ډېر ناوړه اغېز کړی. د خوست د صبرۍ یو اوسیدونکی چې د بلخیلو سره یې داوده او د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې شمال سره داوه لري، وایي چې دوی له دې ډېر زیات تاواني شوي، ښوونځي تړل شوي، لارې بندې شوي او نور زیانونه هم ورته اوښتي دي.
پنځلس کاله کېږي چې موږ د یو بل په مقابل کې جنګېږو. د دې جنګونو په نتیجه کې تقریبا د دواړو جانبینو نه سل کسان به مړه شوي وي، دوه سوه لاکه پورې به د جانبینو نه مصرف شوی وي. او د دې جنګونو په جریان کې په میاشتو دینی مدرسې او مکتبونه بند شوي دي. د دې جنګونو په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه مهاجر شوي دي، په میاشتو لارې بندې شوي دي.
راکیټ، اون، پسلګت او زړکۍ داګه استعمال شولې او دا خلق د وبل زین روري لکه میرم شان امیر علی نه چې څوکا خلکل ته ورنږدې وی تل نه روري دغه منطقې نه دا وسلې روري تونی نه وکړل. ای پیسې طرفه ویل چې په دغه ډیر داس خلشته چې واری پین لري هغه بنو په کیر 15000 لازر ری پیر تللې. دا پیسې دغه پیرڅی چې په میاش کې اربکی پس روشي او وته وی چې په کیر باندې 15000 ری پی دی ګردوی میج ځوانونه ته داته ونویرالل چې مکتبینه وتړلی شول. ویلې چې جنګ عمله چې د جنګ شروع شي بیا خو څوک مکتبې ته نه شول تلل. ی خال کې نه رکورینه لکه د کنینه چی وی روډو باند شوکلور.
خدا وسلې لکومې راځي او څنګه د قبیلو پلاس ورغلی؟ پړای په خوست کې یو تن قومي مشر حاجی رسول محمد تنای او یو تن ژورنالیست الیاس وحدت وایي
د ځنو زورواکو سره د لوی وړې وسلې شته. د همسایه هېواد پاکستان سره سرحدي بندښت نشته. وخت نه وخت یو بل ته تبادله کېږي په دې معنا چې د ځین ورکی خرڅېږي په مغلطه بیا بېرته ضرورت پښې هم ځینه بیا را انتقالېږي.
په خوست کې په قبیلوي جنګونو کې درنې وسلې کارول کېږي. خو دا درنې وسلې یا د جهادي وختونو نه له خلکو سره پاتې دي یا لنورو لارو نه خلکو ترلاسه کړي دي، په پیسو یې اخیستي په تور مارکیټ کې. خو زما په فکر د درنو وسلو کارول یا د درنو وسلو ساتل دا د قانون چیلنج کول دي، دا د حکومت چیلنج کول دي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې خپل ځان پیاوړی کړي او د خلکو نه دا پوښتنه وکړي چې درنې وسلې له کومه کړې، چیرته یې ساتلې دي، ولې ساتلې دي.
خو د خوست امنیه قومندانه یا امنیتي ارګانونو په دې اړه څه کړي او څه په پلان کې لري چې له دې خلونو او قبیلو وسلې راټولې او دولت ته یې وسپاري؟ د خوست امنیه قومندان جنرال سردار محمد زازی په ځواب کې وایي
تاسو پیږئ چې د خوست ټولنه یا د خوست جامعه یوه سنتي ټولنه ده. په دې ټولنه کې ډېر پخوانه په کلو بانډو کې خپل ځان د امنیت په خاطر دوی سره سلاوي دا شیان ورسره وو چې اوس هم په پوره توګه د هغو کلو نه دا سلاوي نه دي شوي، دا جمع شوي. مګر موږ هڅه کوو، کوشش کوو چې په مختلفو ذرایعو سره د دوی نه دا سلاوي راجمع کړو، بلخصوص د مقبلو منګلو د قومونو ترمنځ چې یو کال وړاندې د دوی ترمنځ چې هغه جنګ وخې شو، به زموږ پولیس امنیتي ارګانونه هغه مهال ته لاړل. بیا د دوی نه جات سلاوی راکټو دا شان تر راجمه کړی دی او د ډایرکټ پروسی ته سپارلې دي. همدې شکل د ګورباز او شمال ترمن چې یو جنجال دی، د هغو شخړو په نتیجه کې هم یو تر مقدار سلاوی د دوی نه جمع شوي دي، هغه ډایرکټ پروسی ته سپارل شوي دي.
دا نه یوازې په خوست کې دا ډول دا ویولانجې دي، بلکې په ګاونډیو پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې هم د غرونو، ځنګلونو او صحراو پر سر ورته لانجې او دا ویشته چې درنې وسلې پکې استعمال شوي او د مرګ ژوبلو تر څنګ اوږدې بدای او تربګنې هم پر ځای پریخي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو. سوات پانتون سیدو شریف کې دوه ورځې ساينس او کلتوري نندرتون پات ورسید. په دې کې یو شمېر زده کوونکو بیل بیل سټالونه لګولي وو او مختلف شاینې نندارې ته وړاندې کول او ځینې نورو زده کوونکو بیا اغی کتل او دغه په باب لبندې زمونږ د همکار نیاز احمد خان سره په دې ریپورت کې خپل نظرونه هم شریک کړي. راځي چې وایو.
سوات پوهنتون سعید شریف کې دو ورځنی ساينس اینڈ کلچر نندارتون سرته ورسېدو. دغه نندارتون کې یو شمېر زده کوونکو بیل بیل سټالونه لګولي وو او ورته د بیل بیل تعلیمي ادارو زده کوونکي هم راغلي وو. نندارتون کې د پښتو کلتوري، د کتابونو، میوو، د بجلی سامانو او نور د تعلیم سره تړلي شیان ایښودل شوي وو. یو سټال چې پکې د پښتو حجره جوړه شوې وه، یو طرف ته منګی او رباب ایښودل شوی وو. په دغه اړه د سټال تابع کوونکی وایي:
زما نوم بلال دی، زه ډیولپمنٹ سټڈی سټوډنټ یم. څنګه چې تاسو ګورئ چې مونږ دلته کې د سټال کې د خپل روایت مطابق چې دی، نو دلته کې مونږ رباب منګي او دا انډيري او دا خوره کړی دي. لکه څنګه تاسو چې پر سټال کې نور وکړو چې یو سیټ ته لپټاپ یو دا پرتی دي، او بل سیټ ته چې دی نو مونږ خپل کلچر چې دی نو روایت چې مونږ دی هغه مونږ بیا تازه کوو. لکه مونږ په کار دي چې کومه ډیر مخکې لاړ شو، خو مونږ خپل دغه نه دی تیرول په کار، ځکه چې زمونږ خپل پخانی هغه وختونه ير شي چې کم زمونږ مشران چې هغوی به پانډیرو باندې ناستو، هغوی به پیاز غوټې خوړي او هغوی چې دین او هغوی به رباب منګیوال او یو ځای به ناستو، په یو مجلس کې به ناستو، نو مونږ دلته کې هغه روایت بیا تازه کوو.
یو بل سټال چې پکې د سواد تازه میوه ایښودل شوې، د هغې تابع کوونکی مشال ریډیو ته تفصیل بیانوي.
جی بس زمانوم چی دین شاپات دی او د زو د سوات یونیورسيټي نه د بیس کمپیوټر ساينس سټوډنټ یم. مې او سټال مو لګولې دي د زنګ د علاقې لوکل کم پروت دی، او کم زنګ په علاقې کې کم کیږي دا غ پروت دی. الو چای دا زنګ د علاقې چې دن لکه فیمس کم دا پروت دی، پل چې کم دی دا غ دی. دا چیرې دا چې دین دا په دیشن پتی پربر لګا اپ سوات کې کم پیداوار دی، دا غ پیداوار دی. دا الو چای یو قسم دی، دا الو بخارا دی ته وای، دا غ یو قسم دی. دم زنګ په علاقه لګا کته لور سواد کې را پیدا کیږي. موږ دا ځکه ډیسپلی کو چې مطلب زنګ خلک زنګ دا لوکل کمپروت تي چې دا وایني، او مطلب لکه بار دنیا ته وخه چې لکه دل تم دسی او خدغه پیدا کیږي.
د غستانو لیدو ته یو شپیر زده کوونکی هم راغلی، یو ماشوم چې د سلورم جمعه زده کوونکی دا وایي:
زمان اولی جا جهانگیر نوم دے، او دلتی او هر سوال دل برق پل سٹال تلاڑو، او دلتی لاندی بوائی سٹال یو ویل دو، هر سٹال یو ویل دو، گرلز یونیورسٹی سوات یونیورسٹی سٹال یو ویل دو.
د نندارتون مقصد په اړه د سوات پوهنتون وایس چانسلر جهانزیب خان زیاته کړه چې داسې حالې زری د زده کوونکو لپاره ډېرې ضروری دي.
دا خلکم خبر شي چیرې یونیورسټیز د صرف کلاس اٹینډول نوم نه دی، د اٹینډنس او د امتحان نوم نه دی، بلکې دا یو لیډرشپ اور کولی کمیونټی ته یو انټریکشن کول دی انډستری سره، او د نېشنل ډیولپمنٹ د خپل یو ویسا اچول دي.
سوات پوهنتون کې دغه نندارتون لومبي ځل په لویه سطح وشو چې پکې د پوهنتون د لسونه سیوا ډپارټمنټ د کوونکو پرخه واغسته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، تاسو په سوات کې د کلتوري او ساينسي نندارتون په اړه دا رپورت اوریدو. د سوات نه هم یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. په سوات کې ځینې هنرمندان وایي چې په سندرو او نڅاو باندې په ودونو کې پابندي لګېدلې ده، او د دوی وجنه د دوی کاروبار او د دوی هنر متاثر شوی دی. یو ځل بیا نیاز احمد خان اورو.
د سوات مرکزی ښار منګوره کې د مدیره سه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ دي، او دوی په ودونو خادو کې سندرې او ګډاګانې کوي. تیر وختونو کې دغه هنرمندان هم د وسلوالو له اړخه سخت متاثر شو، ولې سوات کې امن راتلو وروسته دغه هلې ځلې یو ځل بیا په سنسه ډول شروع شوې. اوس دغه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ سوات پولیس څخه ګیله لري چې په دوی بندیزونه لګولای شوي دي، او دوی د خوشحالو په موقع خپلې هلې ځلې نشي کولی. لکه د بند دغه هنرمندان وایي:
زما خو چې ګول ودود نامه ده ول د قمر چا واده خادي خوشحالي مونږ بس راشي مونږ هغې سره لاړ شو هغه ته هغې هغه خوشحالي اټین کې بیا راځو له شل روپۍ لسته کسانو په خپلو کې وویشو.
د دلاور او زه د دې بڼ اوسېدونکی یم بابو صاحب. عجزانه نیو زمونږ خو واړه دي، لکه واړه بچی دي، مونږ دا پنځه شپږ کوړمی یو، نو مونږ ته لکه د حکومت ته طرفه ډېره سختي شروع شوې ده. د دې دي مونږ له سال راوکا کې په دې مالدار خلکو باندې دیم بند کی په مونږ عجزانانو. مونږ خو کمزور یو، مونږ هر ټایم بندولی شو دا خپل قصب. مونږ بزانه چرته کې بل سکارو ګورو. مونږ شل پیرې په دې حکومت پسې مونږ ګرځېدلو، زمونږ سر ثبوتونه شته دی، مونږ له دو نوکري نه ده را کړې، زمونږ بچي دسې ګرځي در په در.
دغه هنرمندانو کورنۍ اوس د سختو معاشي مشکلاتو څخه مخ دي. دوی وایي چې نور کسب دوی ته نه ورځي، او حکومت دوی ته څه خاص قسم مرستې هم نه ورکوي.
دلشاد بڑ جنگ دا مسل دا جی جما زوین آ جوڑ وسل پنجل ہزار روپے پہ والا گیری، او قرضوں پہ مخا پمانی دا پن بن کڑے دے کے نا، مو دغه غریبانان یو بل زریوم نشته دی نو اس پسې کیږي او دا زما چټونه د اسلام آباد لا اور د کراچي پورې دا زما د وایان دی په میاش کې زما د 2-3000 روپو د وای لګي دا به څه کوم شپږ زر روپۍ ته ما کم کور کرایدا
زما نوم دی راحتو
او
یو د بڼو منګوري او د ماشوم لکه نه جوړ دی نور څه دغه یو نشته نو چې څنګه دا قصب نه کوم خو نور څه ځای نه نشته په لګو پیسو باندې دا کار هم نه کیږي دا ډیر سخت مرض دی کنه نو چې د صدقې چې د دواې اوس ما د شپږم ته پنځم میاشته
په هنرمندانو د دغه بندیزونو په اړه مو چې کړه د سوات پولیس مشر ډی پی او ګل افضل خان اپریدي څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي چې داسې خاص قسم امر جاري کړی شوی نه دی دوی هر قسمه غیر قانوني کارونو باندې کاروایی کوي
نه زمونږ پیس پابندي نه ده لګېدلې زمونږ داسې غیر قانوني کار چې کم کیږي په هغه زمونږ هغه دی او نور زمونږ د چا د هغه سره هغه نشته او نور سره غیر قانوني کار کوي شوم
د سوات بند دغه سیمې په لسونو کورنۍ د مودې راسې د پښتو موسیقۍ او کلتوري دستوري کوي او هم دغه کورنو نازی اقبال غزاله جاوید او یو شمیر نامتو هنرمندان پیدا کړي دي ولی اوس یو ځل بیا دغه کورنۍ ګیله لري چې د ریاستي بندیز له وجې دوی په کړه کولو مجبور دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرگولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه می ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ